السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2019 کال د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. ولی ها میرزاده او د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې دوه هفتوار پروګرامونه سنځي او سرکار او د کرخه په غاړه درو، خو تر ټولو اول د دې ساعت تازه خبرونه له اسرار المؤمن نورو.
څلور مشهور به د مهمتوبونو لنډیز د خبر پښتونخوا د وزیر الله ویان وای په نږدې څو ورځو کې به په قبایلي سیمو کې د پولیسو او لوی ځواک د سرتیرو د برتی کولو لړۍ پیل شي. د پنجاب صوبې د قانون وزیر وای د ساحیوال پیخې د څېړلو لپاره جوړې ګړې تحقیقاتي ډلې په خپل راپور کې ویلي چې د وژل شوي تن محمد خلیل او د هغه د کورنۍ له ترګړو ډلو سره د اړیکو هیڅ ثبوتونه نشته. او طالبانو تایید کړی دا چې په قطر کې بجې د امریکایي هیئت سره نن هم خبرې ترې دوام وکړي. او زه خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا د وزیر الله ویان د اجمل وزیر وای په نږدې څو ورځو کې به په قبایلي سیمو کې د پولیسو او لوی ځواک د سرتیرو د برتی کولو لړۍ پیل شي. اجمل وزیر رد نه په ورځو مشال ډوته ویل چې په قبایلي ضلعو کې د حکومتي ودانیو په جوړولو کار پیل شوی او د پولیسو او لوی ځواک د سرتیرو برتی کولو لړۍ به ډېر زر پیل شي، خو نوموړي په دې اړه کومه مشخصه نیټه ونه ښودله. د خبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي په لومړي قدم کې به په قبایلي ضلعو کې 6000 پولیس او 2000 د لوی ځواک سرتیری په کار ګمارل کیږي. د وروستو لغو ده چې 2013 کال د مئی په 13 د پاکستان په اند کې ل 25 ترمیم وروسته پخوانی فاټا په خبر پښتونخوا صوبه کې ورګډه کړل شوی. د پنجاب صوبې د قانون وزیر راجا بشارت وای د ساحیوال پیخې د څېړلو لپاره جوړې ګډې تحقیقاتي ډلې په خپلو لومړنیو لاسته راوړنو کې موندلې ده چې د وژل شوي تن محمد خلیل او د هغه د کورنۍ له ترګړو ډلو سره د اړیکو هیڅ ډول ثبوتونه نشته. راجا بشارت پرون په لاهور کې ګډې خبري غونډې ته وویل چې د تېر خالي په ورځ د وژل شوي تن محمد خلیل او د هغه د کورنۍ د غړو د وژنې ذمهواري د ترګري د مخنیوي څانګې پر چارواکو راځي. ورته په خبره د دې چارواکو خلاف کاروای شروع شوی او ډېرې لغپل اوهدو متل کل شوی. د پنجاب صوبې د پولیسو د ترګري د څانګې د جنوري په 19 په ساحیوال کې په یو ګاډي ډزو کې زیشان جاوید محمد خلیل او د هغه د کورنۍ درې نور غړي په ډزو وجل. چارواکو هغه مهال ویلي وو چې زیشان د داعش وسلوال ډلې سره تړاو درلودو، خو د وجل شو کسانو خپلوانو دغه تورونه رد کړي وو. په پېښور کې د ماربلو د کارخانو د ټولنې جنرال سیکرتر همت شاه پرون مشال ډوته وویل د بجلی د کمی له وجې د دوی سلګونه کارخانې اغېزمنې شوې دي. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ستونزې دي هوارې کړي.
ورسګ روډ باندې تقریبا 310-315 کارخانې لوی وړې روډ به مندو، موږ به احتجاج هم کوو، موږ به سګار چې بینو هم نه جمع کوو، موږ به بینم بندو او سره چې کوم دی راځو به د وبډه هاوس په گیټ کې بکینو چې لکه څنګه چې موږ کار نه کیږي داسې وبډه هاوس ته موږ تاسو هم دفتر ته منځي به ناس به ټول ایو پر بناسي چې موږ سره موږ مصالح حل شي.
خو بل پلو په پېښور کې د بجلی د رسد د ادارې چارواکو مشال ډوته ویل د بجلی بحران په ټول هیواد کې دی او تر څو چې نوي ډیمونه نوي جوړ شوي دا ستونزه نشي هوارېدی. په پاکستان کې د چین سفیر یاو جینګ وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې غوښتونکی دی. نوموړي دا څرګندونې پرون په پېښور کې د یوې غونډې نه پس مشال ډوته په مرکه کې وکړې او دا یې اهم ویل چې په دې لاره کې د پاکستان له مرستې دوی خوشاله دي. نوموړی وایي چین په دې خبره خوشحاله دی چې پاکستان په دې ورځو کې د افغانستان د سولې لپاره سختې هلې ځلې کوي. دوی له دوو لارو کومک کوي، لومړی د سولې د پروسې لپاره کومک کوي او دوهم به دا چې د افغان حکومت سره خپل اړیکې ښې کوي. د چین سفیر دا هم ویل چې په افغانستان کې سوله د سیمې د پرمختګ لپاره اړینه ده. مشال ډوته غوښتي طالبانو تایید کړی دا چې په قطر کې به یې د امریکایي هیئت سره نن هم خبرې اترې دوام وکړي. د طالبانو یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې یاد شي پرون یې د دې خبر په تایید مشال ډوته وویل د امریکا سره د دې پړاو خبرو اترو نتایج به د مذاکراتو په پای کې اعلان شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ وروستۍ خبرې د ګل ورځې پیل شوې او تر اوسه معلومه نه چې نن به پایته ورسیږي او که به نوري هم دوام وکړي. تر اوسه دواړو لارو تر اوسه دواړو لورو په تیرو دوه ورځو کې د شو خبرو اترو جزئیات نه دي بډایه کړي. سیمې ته د زلمی خلیلزاد دا سفر د جنوري له اتمې نیټې پیل شوی چې په ترڅ کې یې نوموړی هند، چین، متحده عرب امارات، افغانستان، پاکستان او قطر ته ولاړ. ایران د جرمنی پر هغې پریکړه نیوکه کړې چې د ایران په دوهم لوی هوایي شرکت یې په خپلو هوایي ډګرونو د داخلېدو بندیز لګولې. ویلي دي چې دا یو غیر ضروري پریکړه ده. د ایران د بلوچارو د وزارت ویاند بهرام قاسمی پرون وویل چې د ماهان هوایي شرکت د اجازتنامې یا لایسنس د بیرته اخیستو پریکړه د ایران او د جرمني ترمنځ د اوږدو اړیکو او د دواړو هیوادونو د خپلمنځیو ګټو سره په ټکر کې ده. د ایران دغه غبرګون یو وروسته له هغې مخته راغلی چې برلن وویل په جرمني کې د ماهان هوایي شرکت د الوتکو په کوزیدو بندیز لګوي. دوی وایي دا ګام یې د امنیتي اندېښنو او په شام کې د یادې هوایي کرښې د فعالیتونو له وجې پورته کړی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سویس په ډیووس ښار کې نړیوال اقتصادي فورم ته د وینا پر مهال ویلي چې واشنگټن او ماسکو اوس هغه سي رقیب هیوادونه نه دي چې د ساړه جنگ پر مهال وو. نوموړی وایي د دې باوجود هم له روسیې سره د تصادم د مخنیوي لپاره دوی هڅې کړې دي. پامپیو ویل کرملین له با په کار وي چې خپل رویه بدله کړي او د جوهري وسلو د خورېدو د مخنیوي لپاره اړینه ده چې له ماسکو سره خبرې وشي. مایک پامپیو د جنوري په دویشتمه د نړۍ صنعتي مشرانو ته د څرګندونې د ویډیو لینک له لارې وکړې، ځکه چې په امریکا کې د روان جزوي حکومتي بندیز له وجې نړیوال اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره د هغه سفر لغوه شوی وو. او تر دې مهال مشال خبرونه او سمو د موسم حال او کرنسی بایل احمد الله ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.9 پیسې اخستل کیږي او 1.9 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.8 روپۍ 60 پیسې او 1.9 روپۍ 40 پیسې، یو ایرو 1.5 روپۍ 30 پیسې او 1.85 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 0.8 روپۍ او 0.8 روپۍ، یو سعودي ریال 0.9 روپۍ او 0.10 روپۍ، یو افغانۍ 1.4 روپۍ او 1.6 روپۍ او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پېښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 15، په بنو کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم -15 او زیات نه زیات 8 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار علم مندر ته وړاندې کړل. د دې نه مخکې چې خپل ونیزو خبرونه ته ورشو، تاسو پام د سر موضوع ته راګرځوم. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د کابل سیمو لپاره د پولیسو او لویس واک سرتیرو برتې پر راتلونکو څو ورځو کې پیلوي. حکومت وایي کابل ځوانانو ته به د روزګار لپاره بغیر سود قرضې ورکوي. د صوبې د اعلی وزیر ویان اجمل وزیر د نهای په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په کابل ضلعو کې د حکومتي ودانو په جوړولو کار پیل شوی او په راتلونکو څو ورځو کې به دغه سیمو ته د خیبر پختونخوا عدالتي او نور نظام غځول شي، خو اپوزیشن بیا دا نه مني. تفصیل له اسرار علی مومن په دې رپورت کې واوره.
د خبر پختونخوا حکومت وایي د قبایلی سیمو لپاره په وړومبي پړاو کې د 6000 پولیسو او 2000 لوی ځواک سرتیرو برتۍ په راتلونکو څو ورځو کې شروع کوي. د خبر پختونخوا د وزیر الله ویاند اجمل وزیر د نهې پورزو مشالې ډوته ویل چې د صحت کارت په نامه د وړیا علاج پروګرام یې قبایلی سیمو ته غزول پیل کړي. همداراز فاټا سیکرټریټ او نورې د قبایلی سیمو حکومتي ودانۍ اهم په صوبای انتظامیه کې زم کړي. اجمل وزیر وایي قبایلی سیمو ته به د خیبر پختونخوا عدالتي او نور نظام ډېر زر وغځول شي.
ټول هغه قوانین چې کوم په خیبر پختونخوا کې دي هغه ټول په فاټا چې کوم مجلس کې شي په دې کې به هغه امپلیمنت کیږي. نو هغه په حواله باندې ضروري خبره ده چې دا فیصلی با پولیسو رسی که وشی ما تا سه پولیس والی دا سه جوگیشی با آلکا اکسٹین کیدی لغا سه نو چه سمرا دیپارتمنتی آل ریدی آکسٹین شدی دی اگو چه کم اس آلکا آفیسز دی په دې باندې مونږ کار لګیا دی او تقریبا په دې باندې کار مکمل شوی دی. په دې باندې اوس امپلیمنټیشن ټایم.
خو د قبایلي سیمو د سیاسي اتحاد مرستیال مشر نثار مومند د حکومت دغه اداوې ناسمې بولي او وایي چې حکومت په سیمه کې د تعلیم، صحت او روزګار په برخه کې هیڅ نه دی کړی. نثار مومند نه په ورځ نه وخت مشال ډوته ویل چې په قبایلي سیمو کې حکومت نوې حکومتي ودانۍ نه دی جوړې کړې او نه ورته ضرورت شته، ځکه چې لوړاندې یو شمېر حکومتي ودانۍ شته خو حکومت دې ورته عمله ورولي.
ډېره د افسوس خبره ده چې دوی وایي موږ دې لپاره نوي دفترونه جوړو. بالکل د دفتر جوړولو ضرورت نشته. دومره بلډینګونه دي په هر هډ کوارټر کې او په هر تحصیل کې دومره شته چې پاره کې سیول جج او پاره کې سیشن جج کې ناستی شي. زمونږ سره لیوی تیار شته دی، د هغې ټریننګ به یې کړی وی، هغه یې نه دی کړی، په کار چې هغوی ته ټریننګ ورکړی وی. بالکل حالات دلته داسې دي چې تیاره ده، هیڅ قانون نشته. زمونږ انتظامیه دومره کوي چې بس لاین آرډر پیدا شي، سړی راولي او هغه جیل کې واچي، هغه مازیګر پرېږدي، هغه نه پیسې واخلي چې بس ټیک درته ځه، ځکه چې د سره قانون نشته. اس به بېجا کې خلک پراته دي. نو په قبایلي سیمه کې بالکل سره نشته، خلکو باندې روزګار بند دی، د ګورنمنټل کار هیڅ نشته دلته. چې دې ته دا سوچو کې چې یاره دلته سړک جوړیږي، دلته چې دینو سکول جوړیږي، دلته کالج جوړیږي، دلته هسپتال جوړیږي، بلکې نوي نه هغه کم چې وران شوي دي هغه نه جوړیږي. د خلکو کورونه وران دي، د هغې سروې نه کېږي.
د خبر پختونخوا د اعلی وزیر ویان وایي چې په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د انتخاباتو لپاره تیاری مکمل شوی او انتخابات به د روان کال تر نیمایي پورې ترسره شي. نوموړه زیاتوي دوی هڅه کوي چې په صوبایي الیکشن پسې سمدستي بلدیاتي انتخابات اهم وکړي. خو د نثار مومند وایي حکومت په انتخاباتو کې جدي نه دی. د ده په خبره ځکه که صوبایي اسمبلۍ ته د قبایلو استازي منتخب شول نو بیا به هغوی په حکومت نیوکې کوي او حکومت دا نه غواړي. یاد وي چې د 2013 کال د مئی پر 13 نېټه د پاکستان په عین کې تر 25 ترمیم وروسته قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبه ورګډې کړل شوې او له دې سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن FCR په نامه چې باندې یو پیړۍ زوړ قانون ختم کړل شو. اوس حکومت وایي دوی هڅه کوي چې د خیبر پختونخوا آئینی، انتظامی او عدالتي نظام قبایلي سیمو ته وغځوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام ستونزې او سرکار. په نننی پروګرام کې به تاسو په مومندو کې د صحت کارکوونکو ستونزې او د چارواکو جوابونه واورئ. دا پروګرام ستاسو لپاره مجید بابر جوړ کړی دی.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د مومندو قبایلي ضلع د یو سلويخ بنیادی صحت مرکزونو کارکوونکي وایي د تیرو وو میاشتو ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د دوی په خبره دوی په بیا بیا د حکومتي چارواکو سره په دې لړ کې رابطې کړي خو تسلي بخش ځواب ورته نه ورکول کیږي چې د دوی زمیدلې تنخواګانې به کله ورکول کیږي. د دوی په خبره کې دوی ته زر تر دره تنخواګانې ورنکړل شي نو په احتجاجونو بلاس پوری کوي. دا چې د دوی معاشونه ولې ځنډیدلې همدغه د نننۍ ستونزې او سرکار خبرونه موضوع ده.
یره دي مشکلات خو ډېر دي، ځکه چې خامخا تنخواه نه نو د دکاندار نه دا وقار سودا هم رخلي او دا غینه علاوه چې کومه ډېره کوزه ریاضي نو رغم د دې نه غیر نه پوره کیږي.
قومي تن سره چې په دې ویدن 2 ویکس کې د سیمور یا پروسی دغه چې فن خواړه دي موږ سره اویلیبل لا او دې ته موږ تنخواه جاری کی ان شاء الله.
د مومندو قبایلي ضلع د صحت د مرکزونو د کارکوونکو د تنخواګانو د نشټوالي په دې ستونزو مبني زمونږ همکار شانواز ترغزي دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
په مومندو کې د یو څلویښت کمیونټي هیلت سنټر یا د ټولنې دپاره د صحت مرکزونو عملې ته د تېرو وو میاشتو راهسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي چې د دغه روغتونونو عمله وایي. هغوی د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي او ممکنه ده دغه روغتونونه نور بند کړي. د کال 2008 راهسې په مومندو کې د فاټا سیکرټریټ لخوا دا روغتونونه جوړ شوي چې چې په کې یو زنانه دایي، یو میډیکل ټیکنیشن، یو ډاکټر، ولې درې کلاس فور یا د څلورمې درجې نوکران هم مقررو. د کمیونټي هیلت سنټر یو نوکر ملک رئیس خان وایي چې د هغوی اسپتال په اټوخیلو بره محمد کې جوړ دی، هر ورځ خپلې ډیوټۍ له راځي خو تنخواګانې یې نشته. یو میڈیکل ٹیکنیشین اجمل خان چې په پولیو مهم کې هم برخه اخلي او په کمیونټی هیلت سنټر کې خپل ډیوټي کوي وای چې د تنخواګانو د نشوالي له وجې ورته ډېر مشکلات پیښ دي او په پیښور کې د خپلو تنخواګانو لپاره احتجاج هم کوي.
مشکلات خو ډېر دي ځکه چې خامخا تنخواه نه وي نو د دکاندار نه دغه قرض سودا هم راخلي او د هغې نه علاوه چې کومه ډېره کو ضروریات وي نور هغه هم د دې نه غیر خو نه پوره کېږي. نو دغه راته په دې نه ښکارېږي چې مطلب هغه مونږ وویل چې یاره اوس امید هم پیدا شي چې یاره په دې نشت کې وشي دي کې وشي.
د دوی په وینا چې د تنخواګانو ذمهوارې وړاندې فاټا سیکرټریټ وو، ولې اوس ذمهوار سول سیکرټریټ خیبر پختونخوا دی، خو د دوی د تنخواګانو کاغذونه له فاټا سیکرټریټ نه سول سیکرټریټ ته نه دی لیږل شوي. نو دغه مشکلات مې د قومي سیملي د غړي ساجد محمد سره شریک کړل او هغه وویل
شما ډایرکټر هیلپ فاټا سره وزم ملاو شما ایکس فاټا ته هغه نه بزان اپډیټ کوم چې داغه نه ځان اپډیټ کوم کو فایل د سره ورسري زبو ته چې دا منستري تال ته موکا چې ال ته موشي ال ته هشام خان سره وزه خبرو کوم چې راځي دې مسلې سم مستقل حل لوبتي خو ان شاء الله دې شي چې وزه خپل دې چې سپي وانه ان شاء الله دې مسلې د حل کولو لپاره به خپل پوره کوشش کوم.
دغه د صحت مرکزونه د محمد په لور پروتو سیمو کې جوړ شوی چیرته چې سرکاري روغتون نو او د ځای وسیدونکو پر ډیره خېګړه کېدله.
د مومندو قبایلی سیمې د صحت د مرکزونو د کارکونکو د ځنډیدلو تنخواګانو د ستونزمې د قبایلی د لو لپاره د صحت د محکمې مرستیال ډایرکټر مستقیم خان مخې ته کې خوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې مستقیم صاحب په مومندو ایجنسی کې ستاسو یو سلویخ د صحت مرکزونه وو او د هغې ملازمین وایي چې موږ ته د وو میاشتو تنخواه نه ده میلاو شوې، نو دا تنخواه ولې نه ده میلاو شوې؟
صاحب دا داس سل شو چې مونږ ته ډی پی چې ریکر ادا راغله په دسمبر کې چې ډی پی بوکس پورې مونږ ته راغله نه یاوره مونږ مخکې پی سی 1 په دانش جوړوي دغه چې پاکي لوکیشن مختص شووي پاکي ډی پی نمبر مختص شووي دین علاوه مونږ هم را پی سی 1 نشي جوړوي چې سو پورې ډی پی کتاب مونږ ته جوړ نه وي ډی پی کتاب مونږ ته په دسمبر په اند کې انډروس کو پی ڈی ډیپارټمنټ دین اباده چې په دا باندې مونږ دغه چې دا سکیم چې ویډیا کنټینیوسلی ریوایز کیږي ریوایز کیږي ار بیسز باندې دغه چې دا پرمننت بلډینګونه دنه په دې کې 6 بلډینګونه جوړي سندري جوړه خو بلډینګونه باندې خو گورنر صاحب په 2013-14 کې بیل نه غولاو بیا دیو جن دا سکیم مونږ سره په ډی پی چلےږي فار اونلی سیلری پرپز لپاره صرف دا کې مونږ تنخواه غانې ورکوي ا دې تنخواه غانې دې پر سره مونږ غاډري مونږ سره فاند هم شته خو مونږ یا جنسي ترانسکمنټ کو دغه نو څوک راځي دې کال مونږ سره اپروول نشته بیا چې دې لپاره مونږ په دابا نه پی سی 1 جوړ کړل په دې ټیم کې مونږ دوا ډایرکټران هم بدل شو لکه په دې وجه په جنوري په دسمبر کې مونږ ته ملاو شو دسمبر اوس جنرال تقریبا د میاش پر دې کې راغله چې مونږ اول یو ډایرکټر صاحب واغ لاړو په چټي باندې بیا بل ډایرکټر صاحب ته اډیشنل چارج ملاو شو بیا هغه بدل شو بل یې راوستو دا کارونه لږ معمولی ځکه دې مونږ سلو شو لیس کمپیر دې لکام دې روټین نه ور سره د مرجر پالیسی شو چا به وای چې دا به تاسو پی ان ډی ته وړي چا به راته وای چې د کی پی پی ان ډی ته به وړي خو بهر حال هغه ټول خبره اوس ډیسایډ شوه اوس مونږ پی سی 1 پرون مخان می د سیټی نا سنکری دو پی ډبلیو پی میټینګ ته ان شاء الله سبمټ کړی دو امید دا ان شاء الله چې دیتا په جنوري په اند جنوري په اند کې به دا سکیم پروسی او په فروری نه به دیتا د جولای نه اوسه
مستقیم صاحب دغه خلق دا وایي چې یاره دا مهال د دغه بنیادی صحت مرکزونو مستقبل په خطر کې دی او کتن خاګانې ملو نشي نو کېدی شي چې دغه مرکزونه بند شي، نو داسې خو خبره نشته چې دغه مرکزونه تاسو بند وو؟
ان شاء الله مستقبل څه په خطر کې نشته، ان شاء الله سکیم با امید دا چې په دې نیکست ویک کې یا په دې بل ویک کې او جون نه د 1 فروری پورې به دا ریوایز شي د سکیم 51 او فندونه د دې موږ سره اویلیبل دي فورن به جی مونږ دې ته تنخواه ورکي دا صحیح شو بنر دي دا پر کوم مومنت کې نه دي دا مونږ په دې سیوای په بجاور نه علاوه نور په ټول ایجنسی کې موږ سره دا صحت مرکزونه په اوپننګ بیس ډی پی سکیم ریفلیکسیویټی او د هر کال په کال کې دا د 2-3 نه چلےږي او ټیمپوري به چلےږي په ډی پی کې چې سو پورې دیتا مونږ بلډینګ ورکړی نیوی دا نه ریګولر اسکری نیوی.
مستقیم سه بس د مومندو نه علاوه په ټولو قبایلی ضلعو کې دا سې سمره مرکزونه دي، په مومندو کې یو سلويختی په نور
دا 167 مرکزونه دي په دا کې انکلودینګ 41 160 in Moman Agency. Total 167 health facilities. This is the Lora Duff Statue opening like a for Khyber ke chalegi opening of 20 CC. Or a day chalegi opening of 15 CC. Panarth ke chalegi opening of 24 CC. For South ke chalegi opening of 18 CC. Thus a routine caravan for Peshawar ke chalegi opening of 11 CC. Thus a Pabanu ke chalegi opening of 6 CC.
اوس دغه بنیادی مرکزونه چې کوم دي نو د دې ټولو دا چې تاسو شمیره راته وښیله د ټولو مرکزونو د ملازمینو تنخواګانې بندې دي؟
بالکل جی بندې دي. دا دې وجه نه صرف بندې چې تا ته ما خبره وکړه چې د مونږ د پی سي ون د پروسیجر چې هو کنه دا د لینټیس او د مرجر د وجه نه مخکې به دا مونږ سیکټر سوشل سیکټر نه اسان کړو ډایرکټ مې به فورم ته یوړه او اپروو شوه او دا ځل مین ډیلی چې شوه کنه مونږ د ډی پی بک ډېر ډیلی شو مخکې مونږ ته په سپتمبر په اګست کې به میلاوېدو دا ځل مونږ ته په دسمبر
مستقیم صاحب دغه ملازمین چې کوم د مومند دي نو دوی یو دا دړه کم ورکړی دا چې دوی به مظاهری به احتجاجي مظاهری به شروع کی نو آیا تاسو دې ته دا ژمنه ورکوي چې یره مظاهری مکوي او تنخواګانې به ملو شي؟
ان سلام او زهره او تاسو ضرورت نشته دا تا 100% کمنټمنت کړي خبره چې امید ده امید ده ان شاء الله که په فورم لیول باندې دا څه خبره را نغله چې کله کمپیټنټ فورم باندې اخیری ډیسیژن پکې کیږي نه ویلې نه شو ادروایز دیتا څه دا غوړ کوم چې انشاءالله فروری په نړۍ تاسو د ټولې ترخه وخت جولای نه اونتر تر فروری پورې دا څه مطلب باندې وي؟
اوس دا پی سی چې بندې وي د دې بنیادی صحت مرکزونو دا صرف د تنخواګانو بندې وي که دغه تک چې تاسو کوم
دا جی مون سره ماته تاول کړي چې دا اوپننګ اف ډی پی سکیم دا د تاسو صرف مونږ په دینه صرف تنخواګانې ورکې نور دې تاسو سم نه فکس پې باندې ملازمین دي پدا کې او هغه ملازمینه کې ډیسپنسر دا ال ایچ وی دو وډر دلی دا چوکیدار دا بشتی دا او سپر دا ملکانانو په دې اوجره کې دا بلډینګونه جوړ شوې دي ته بلډینګونه او ریګولر شو چې هغه بلډینګونه جوړ شو اوس دا سې چوثا ملکانانو په اوجره کې دا فنکشنل شوې دي خو دې ته موږ سره رینټمنت یا نور څه نور کوي ځکه چې په 12-13 کې مې دې سره دا اګریمنت کړل چې تاسو به فردر رینټ نه غواړي او دې موږ سره په دا اګری دي چې موږ نه رینټ غواړي او چې کومه موږ سره دا ډیسپنسر دی ال ایچ وی دی دې به موږ دې را خیال ساتي لکه دا څه مسله باندې ته نه جوړیږي د تاسو سکیورټي ایشو جوړیږي دا مو خیال ساتي د کمنډمنټ دینه بقایدا موږ په باندې باندې خبره
بل مستقیم سه په دغه مرکزونو کې چې کم سامانونه یا په دغه مرکزونو کې تاسو کوم دوايان خلکو ته ورکول دا غي پی سي خونه دي بند
دا سکیم چې دا کنه چې دا ماته ته ونه چې دا اونلی فار سیلری پرپز دی پر او د تاسو طرحه غانې چې کوم موږ په میډیسن دی کنه دا ځل موږ ته پرپز کړی دي چې یاره په دې کې دا ته طرحه غا میډیسن ملاويږي مخکې به میډیسن دی ته د ریګولر سایډ نه ورکول خو دا ځل موږ پر سي سټيره پر 2 لک پر پوسکړي دی او د سیو ډیسپنسر پر مې 1 لک پر پوسکړي دی او مې تن چنس له موږ سره دادل کې پی ګورنمنټ دا خبره هو باندې چې دا وکه مخکې گورنر صاحب دا خبره کړې و چې دتا اونلي فل تاسو تنخې ورکوي او نه فرض په دې سکیم کې هغه ما ورکوي میډیسن یا نور شي نه ما ورکوي دکه چې دا سکیم ختمول په کار دی چې دا یا ریګولر شي یا دا غشي بیا موږ په دې کې یو د رشنایډیشن پالیسیا په کې کړی و یو سو پورې مې ډیسپن دا هیلث فیسیلیټي ختم کړی وي او په موږ باندې بیا پاسه نه پولیټیکل پریشر نه ایم ان ای سنټر دی غنا سنټ سټینډینګ کمیټه نه نېشنل اسمبلی کمیټه سو سلام موږ په دا خيري گورنر صاحب دې ته اګری شو چې هغه په سلام موږ بیا واپس کړو دا سکیمونه موږ بیا واپس پر ډی پی کې ریفلیکټرل تر دا کې موږ سو ډی پی سکیمونه په 2010-11 کې د ډی پی نه وبسري ختم کړی مې وي او دا ملکانان بس پاس لیول باندې را باندې لاړو او پای منسټر پورې اپروچ وکړل او دا غب حل شو بیا اوس په موږ دې ښه دا واخې دا یو طریقه ده د طریقې دا څه چې دې پر موږ بلډینګونه پر ډی پی کې چوي چې کړه دې بلډینګونه جوړ شي ریګولرای شي هغه سینی راشي دا خلک په موږ یې فایل ته وړای وو د ډی پی نه به داسکي دا چې دا ډېر هیوج بډن دا پر ډی پی په بجټ باندې چې موږ نه ټولې پیسې په سیلری کې زی لکه ترکیات سکیم دی وځي تا موږ ته یا موږ ته میډیسن دی پر یا دې موږ ته اکوپمنټ انسټرومنټ دی پر پیسې کمای د کرا دي چې بیا تر موږ پیسې په دې سیلری هډ کې ختم شي
بل مستقیم صاحب چې اوس د دې انزمام د وجنا کم دا د مرجر خبره کیږي د ادارو د فټا سیکټر د ختمېدو نو آیا دغه مرکزونه به اوس د دینه پس د خیبر پختونخوا د هیلت د محکمې د لاندې کنه دا به هم په فټا سیکټر
کې چې دا د خیبر پختونخوا د ځکه چې عمران خان فر د کلیر کټویلې دي چې لکه تاسو به چانو کوي نه ختموي نو کوي به جری ساتي او دا صرف هم نه کوي د جری کولې د پر داس کیمونه چوری دی پی ډی پی کې چې سو پورې داخله کوي ارګولر شوی نه وي ا دې بلډینګ کونه ارګولر شوی نه یګه ټیم پورې به دا پی ډی پی کې ریفلیکټ لکه څنګه چې روان دي د 2003 چار نه روان دي تر اوسه پورې دا ډی پی اس ساده او د خلکو ته ترخه ملويږي
ها او د دې نه پس به دا خلک د خیبر پښتونخوا د هیلت ملازمین وي
بس دا خو به اوس ډیسیژن کیږي دا چې پروجیکټ امپلایز دی په دا باندې بیا فاینل غنډه شو چې دی به خیبر پښتونخوا کې خو چې مونږ ټول سم شو دا چې مونږ ټول کنټرول چې هغه فاتینه لاړو صوبې ته لاړو دا چې فټاخ اوس ختمه شوه سیکرټری نه ټول اختیارات واخیستل شول کې پی ګورنمنت ته ملاو شول سی ایم د لاندې شو مونږ ټول لکه اوس مونږ د ګورنر صاحب اختیارات په مونږ کې لکه هغه ختم شو امر روټین منیسټریټر خبرې پکې کېږي خو نوره فنډینګ شو ډی پی شو یا نور څه سمرا دي کنه دا اوس مونږ ټول سی ایم د لاندې شو او سکیمونه مې بیل ته پروت کېږي منظورول هر سال تلاړ
تاسو ویل چې دا ټول د پروجیکټ ملازمین دي نو آیا دا سه کوم لار شته یا دا سه کوم یو تاسو تګلار یا کوم منسوب شته چې دا خلک مستقل شي
دې مستقل چې دا طریقه دو چې دا ریګولایزیشن چې ګورنمنت یو دا یو ډیسیژن واخلي لکه پروجیکټ ملازمین مو تعلق خاصه و چې دا ټول پروجیکټ ملازمین دی په کې پی لیول کې دا مخکې ګورنمنت ټول ریګولر کړل نه دې موږ دې فاتیا دا هر تر کې چې ما په صرف په هیلث سیکټر کې 2700 سینکشن پوسټونه دی په دا باندې تقریبا ایم آر سره 1800 کسان چې دي کنه دا کار کو د 7-8 کو پوسټونه داسې چې دا ویکنټ دي ځکه چې بین پرمانس کې راغلو نش الیکشن کمیشن دی وژنا چې هغه موږ په پوسټونه ډک نه کړل پورا نور دا 1800 کسان خو دې موږ په هیل کې دي چې دا پروجیکټ ایمپلایز دی او دې ریګولر ټول تک په کار دي چې دا چې دې 2-3 چانل لګیا دي تر اوسه پورې موږ سره کار کو دا په ان اکسسبل ایریاز کې دې پی کوم کو او په کار دي چې دې دا مستقبل بد شي او دا 12-13 سال سرویسونه کړی چې دا دې ریګولر سایت ته ورته وړي شي او دې پینا دا بدل ختم شي
نو دا سیمه منصوبه شته چې دا مستقل شي
دا سیمه منصوبه شته چې موږ نه ډیټیل غوښته چې څومره تاسو دا پروجیکټ ملازمین دي او مې ته چنشل په کې پی ګورنمنت په ډاټر ریګولر کوله څنګه دې دې خپل دې کې پی مخکې کال کې ریګولر کړی دي هیلث ډیپارټمنټ کې نورا ډیپارټمنټ کې دا څه ټول ریګولر کړی دي
یو ځل بیا که دغه ملازمینو ته تاسو دا ژمنه ورکړي چې دوی ته به تنخواګانې ملوي
ان شاء الله دا پورا دې ته دا مطمئن کول ورکول غواړم چې دې دا بالکل مطمئن شي او ان شاء الله دې ته به ټول دا تنخواه ملوي کې دا څه مسله دې ته نه راځي او امید دې ان شاء الله چې په ویدن 2 ویکس کې دې دا سکیمونه اپروش شي دا چې فنډ خواړي موږ سره اویلیبل ده او دې ته هم تنخواه جاری کړي ان شاء الله
اوریدونکو دا ود نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 122. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې محل
شچ گل درکړم او تور بل کی بده سمره خوان کوي نا خبر کرشوند درپی لکه س گل چې د سهار شمال وره چار مسته محبوبې پدی دن پسې دمر سید روم لیوان اکڑم اے چار مستے محبوبے پدی دن پسی دمرن سید روم لیوان اکڑم مات یار بندھنا پستڑ سبر بلوچ سبری گی پوش چدا بدرو جنمی نمی
چار مستے محبوبے پتی دن پسی دمر زد روم لیوانا اکڑ چار مستے محبوبے پتی دن پسی دمر زد روم لیوانا اکڑ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د ماسپخین دوه نیمه بجې کیدونکو لري لند خبرونه لای اسرار علم مومن نور
د خبر پښتونخوا د وزیر الله ویان د اجمل وزیر وای په نږدې څورځو کې به په قبایلي سیمو کې د پولیسو او لوی ځواک د سرتیرو د برخې کولو لړۍ پیل شي. اجمل وزیر د نهې په ورځ مشال ډوت وویل چې په قبایلي ضلعو کې د حکومتي ودانیو په جوړولو کار پیل شوی او د پولیسو او لوی ځواک د سرتیرو برخې کولو لړۍ به ډېر زر پیل شي، خو نوموړي په دې اړه کومه مشخصه نېټه ونه ښوده. د پنجاب صوبې د قانون وزیر راجا بشارت پرون وویل چې د ساحوال پیښې د څېړلو لپاره جوړې ګډې تحقیقاتي ډلې په خپلو لومړنیو لاسته راوړنو کې موندلې ده چې د وژل شوي تن محمد خلیل او د هغه د کورنۍ له ترګړو ډلو سره د اړیکو هیڅ ډول ثبوتونه نشته. یاد وي چې د پنجاب صوبې د پولیسو د ترګړې ضد څانګې د جنوري په 19 په ساحوال کې په یو ګاډي ډزو کې زیشان جاوید محمد خلیل او د هغه د کورنۍ درې نور غړي په ډزو ووژل. چارواکو هغه مهال ویلي وو چې شان د دایښ وسلوال له سره تړاو درلودو، خو د وژن شو کسانو خپلوانو دغه تورنه رد کړی وو. په پاکستان کې د چین سفیر وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې غوښتون کې دی. نوموړي د څرګندونې پرون په پېښور کې طبي غونډې نه پس مشال ډوته په مرکه کې وکړې او دای هم ویل چې په دې لاره کې د پاکستان له مرستې دوی خوشاله دي. د یو بل خبر لمخې طالبانو تایید کړی دا چې په خطر کې به یې د امریکایي هیئت سره نن هم خبرې ترې دوام وکړي. د طالبانو یو سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي پرون یې د دې خبر په تایید مشال ډوته وویل د امریکا سره د دې پړاو خبرو اترو نتایج بعد او مذاکراتو په پای کې اعلان شي. او ایران د جرمنی پر هغې پریکړې نیوکه کړې چې د ایران په دوهم لوی هوایي شرکت یې په خپل هوایي ډګرونو د داخلېدو بندیز لګولی او ویلي دي چې دا یوه غیر ضروري پریکړه ده. د ایران د منچرو د وزارت ویاند بهرام قاسمی پرون وویل چې د ماهان هوایي شرکت د اجازتنامې یا لایسنس د بیرته اخیستو پریکړه د ایران او د جرمنی ترمنځ د اوږدو اړیکو د دواړو هیوادونو د خپلمنځو ګټو سره په ټکر کې ده.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار علم مومن درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د کرخه په غاړه د عدم تشدد ستر مبارز خان عبدالغفار خان د اونې په مناسبت نن د کرخه په غاړه کې په دې موضوع بحث کوو چې په پاکستان کې د بنیادی بشري حقوقو د دفاع لپاره کومه مبارزه پیل شوې وه، هغه اوس په کوم حال کې ده او د خپل مرام په لور څنګه روانه ده. کوربه شاهین بنیرې دی. د کرخی پغاړه
د کرشه پرغاړه
د کرخی پغاړه خبرونه کې د شاهین بونری سلامونه او نکې پرزمنه اومنه اوریدونکو د پښتنو په سیمه کې او چرته چم امن خوخه خلق دی اغي د خان عبدالغفار خان یا باچا خان د نومنه خبر دی، دغه د مبارزې نه خبر دی. باچا خان په برصغیر پاک او هند کې د ازادۍ او ستر لارخودو د عدم تشدد مبارزو او دغه ارمان په دغه وطن کې امن او سوکالي او خوشحالي او اقتصاد خکېدو او د خلکو ژوند خکېدو. بیا د خزو د تعلیم په حواله باندې په دغه وطن کې چې کومه سماجی بدای وي دغه د لری کولو د پاره د دشمنو ترپګنو لری کولو د پاره بچا خان د خپل ژوند یو ډیر لوی برخه چې دغه وقف کړي او په دغه لار کې بشبها قربانی ورکړ دي. د خپل ژوند یو لوی برخه چې دغه د زندان په تیرو کې تیر کړی ده. نن دغه ونه ان منځل کیږي دغه د تلین په مناسبت سره، نو دغه د ژوند مبارزه په اړه به خبره کوو. بیا په پښتنو سیمو کې چې کومه د حقونو مبارزه ده په دغه وطن کې چې د خلکو کمی غوښتنې دي، کمی د بنیادی انساني حقونو د تحفظ په اړه باندې په هغه موضوع هم خبرې کوو. زما سره به د عبدالولي خان پوهنتون پروفیسر ډاکټر سویل خان به ما سره راځي. هغې د باچا خان په ژوند او مبارزه باندې څېړنې کړي دي. نو ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشوي، هم په خیر
پخیر علی شاین صاحب، پخیر علی ټولو ملګرو ته، نړیوالو ته پخیر راغلم.
ډیر مننه. او ما سره بجی خبرونه په دغه برخه کې ګلالی اسماعیل هم راځي. ګلالی اسماعیل په پاکستان کې د حقونو نوموړی مبارزه ده، د اویر ګل په نوم باندې د ادارې مشره ده. نو داغی سره هم خبرې کوو، خو شروع به د ډاکټر صاحب نو کو. ډاکټر صاحب، داسې خو باچا خان خلک پیژني، خو که ستاسو نه څوک تپوسو کی چې باچا خان څوک وو، نو تاسو به د یو سړنکار یو تاریخ لیکونکي په حیث باندې څه وایې دغه د شخصیت په اړه؟
که چېرې موږ د پښتنو تاریخ ته وګورو، نو په دې نړۍ کې پښتنو درې داسې شخصیات زیږولې دي چې هغه د پښتنو جون چې دی، نو هغه په یو نوې سانچه کې د اچولو کوشش کړی دی. هغه کې یو پیر روخان بابا، په هغه کې دویم خوشحال خان بابا، او په هغه کې دریم باچا خان. باچا خان د جدید دور د پښتنو د شلمې صدې هغه لارښود و چې هغه د پښتنو په ټولو مسایلو باندې، د پښتنو په ټولو نبزونو باندې نه صرف لاس ایښی دی، بلکې دا فراخ مشاهده دا هم خوښل دي چې د پښتنو مسلې څه دي، د هغې تشخیص به څنګه کوو، د هغې علاج به څنګه کوو. داسې اړخ نیلي د پښتنو د مسلو چې هغه باچا خان په هغې باندې لارښودنه نه ده کړې. هغه یو مسلح و، هغه یو فلاسفر و، هغه یو پرگمیټک انسان و، عملی انسان و، او باقاعده د عمل د لارې هر څه کړي دي. په نړۍ کې چې نور څونه شخصیات مو، نو هغه سره سناس یعنی تاسو دا وتویل شي چې اډوانټیج وو. باچا خان سره، باچا خان د پښتنو هغه لیډر څنګه چې مو وی د پیر روح خان په شانتي، د خوشحال خان بابا په شانتي، چې باچا خان سره هیڅ قسمه اډوانټیج نو. د قام جاهل او بے تعلیم، د قام په سماجی بیماریانو کې انخته، د قام چې دی نو هغه اغله تعلیم ورکول غوښتل، ریاست ولې تعلیم نه ورکاو، او چې کوم چا ولې تعلیم کو د چا کوشش وکوم، نو د هغه خلاف مولا را پاسېدو، هغه ته به وی چې دا سبق د مدرسې وي، د پاره د پیسې وي. نو بیا دې دور کې چې بیا باچا خان را پاسېدو، هغه خپل قوم لا د جون په هر لخ کې، یعنی که تاسو ګورئ هغه که زمونږ سماجی جون دی، که هغه زمونږ معاشي جون دی، که هغه زمونږ اخلاقی جون دی، که هغه زمونږ د مبارزي جون دی، یعنی که مونږ چرې د باچا خان د جون کوم اړخ هم رالی، هر اړخ باندې هغه مونږ ته لارښودنه کړې ده، مونږ یو واضح لار را کړې ده، یو واضح فلسفه را کړې ده.
د باچا خان تحریک چې خدای خدمتگار تحریک و، د انسانانو سره د خیګړې تحریک، د امن تحریک، د عدم تشدد تحریک، دا خدای خدمتگار تحریک مونږ وایو چې د دې درې غټې غټې برخې یا درې غټ اړخونه د دې پښتنو د پاره، د دې قام د پاره، د دې د مبارزې د پاره کم کمونه به تاسو مونږ ته کم وایي؟
خدای خدمتگار مومن نمخ کې باچا خان انجمن اصلاح لپاره نه جوړ کړو، یعنی د افغانانو داسې یو انجمن چې د هغې د اصلاح لپاره کار وکړي. نو هغه یو سماجی تنظیم و، هغه سماجی تنظیم د لاندې هغه تعلیمی تحریک شروع کړو، ځکه چې باچا خان وی چې زه خپل خبره معاشره کې نشم کولی، ځکه چې ما ته بې تعلیمه خلک ناست دي، زما هغه خبره نشي پک کولی، چې تولی نشي. نو د دې لپاره هغه وی چې زه دا خلک تعلیم یافته کړم. بیا باچا خان دا مشاهده وکړه چې دغه تعلیم یافته کس چې دی کله معاشرې ته لاړ شي، نو دی هغه چې زه کوم امید د نه ساتم هغه سې کار نه کوي په معاشره کې. نو خدای خدمتگار مومن چې دی، نو دا د انجمن اصلاح الافاغنی یو دویم شکل و. یو خو هغه تعلیمي تحریک و چې به جاری وي، د انجمن اصلاح الافاغنی لاندې یو خو دغه دی چې دا سکولونه به جاری. بیا دویم نمبر دویم د دې اړخ چې هغه دا و چې نه په سماج کې، په معاشره کې نیخ په نیغه کار کول غواړي. پښتانه د دشمنو د لاندې راګیرو، د ترپګنو د لاندې راګیرو، پښتانه چې دین فضل خرچه د لاندې راګیرو، پښتانه چې دین د رسم او رواج د لاندې راګیرو، نو د دې لپاره هغه بیا معاشره کې بیا قصبر ته به سپک قتل، دا سماجی بیماری و پدې کې پښتانه کې. بیا دا و چې خپل جیب ته به سپک قتل، د ټول نړۍ خبره دا و چې پښتانه به خپل جیب ته سپک قتل. د دې د لاندې باچا خان خودی خدمتگار تحریک شروع کړ چې نیخ پنیغه په معاشره کې کار وکړي. دریم نمبر د خودی خدمتگار مومنت چې کم افادیت او هغه داو چې پښتانه تنظیمی توګه باندې ډېر کمزوري، مطلب داری چې په دې کې اجتماعیت پکې نو. د خودی خدمتگار مومنت سره په دې کې د دې په جون کې اجتماعیت راغی.
پاکستان کې یا په دغه سیمه کې د حقونو چې کومه مبارزه وه، چې کومه باچا خان کوله، دغه ملګرو کوله، پښتنو کوله، هغه لړۍ اوس هم روانه ده او په دغه سیمه کې خلک د خپلو حقونو غوښتنه کوي، د خپلو آئینی حقونو، د خپلو بنیادي بشري حقونو. په دغه اړه باندې که موږ ګورو، علمزیب مسعود د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی و چې په کراچۍ کې نیول شوی دی، د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل په پاکستان باندې غږ کړی دی چې سمدستي دی دغه غړی علمزیب مسعود چې دی درک ته ولګي او دې زر تر زره خوشی کی. نو په دغه اړه باندې ډاکټر صاحب یو راپور ورو د ظفر خان او بیا راځو خبرې کو.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نورالله ترین وایي علمزیب مسعود له خپلو ملګرو سره کلپټن سیمې ته روان و چې پولیسو په زور له ګاډۍ کوز کړ او له ځانه سره یې بوتلو. نوموړي بیګا مشال راډیو ته وویل
دوه پولیس موبایلونه، دوه د پولیس پرایویټ ګاډیانې چې سرکاري نمبرونه یې، هغه ګاډیانو د دې ګاډۍ مخه ګاډۍ درولي دي، چیټ فایر یې کړی دي او پر دې حمله کړې ده. دا وردی کو خلک موږ ویډیو جوړ کړی، دا ویډیو موجود ده، د ګولۍ خولونه موږ پیدا کړی دي او دا علمزیب ملګری اوچت کړی دي.
ترین وویل د غورځنګ غړو او پلویانو د پیښې پر ضد د موبینه ټاون پولیسو د مرکز مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړه چې د شپې ناوخته یې د صوبایي وزیر ناصر حسین شاه له هغې ژمنې وروسته ختمه کړه چې ویل یې مسعود بنن محکمې ته وړاندې کوي او د غورځنګ د غړو په ضد لیکل شوې ټولې مقدمې به ختموي. د علمزیب تر نیول کېدو یوه ورځ مخکې په کراچۍ کې غورځنګ د نقیب الله مسعود د لومړی تلین په مناسبت غونډه کړې وه چې پکې ګڼو خلکو ګډون کړی و. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې په ټویټر په دوو بیانونو کې پر پاکستانیو چارواکو غږ کړی دی چې د علمزیب مسعود ځای دې وښي او یا دې عدالت ته وړاندې کړي او یا دې سمدستي خوشي کړي. سازمان ویلي د سوله ییزې اجتماع او جلسو د ازادۍ ساتنه دې وشي او پر فعالانو باید هیڅکله برید ونه شي. په عین وخت کې د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر فرحت الله بابر وایي علمزیب مسعود د سند حکومت امر نه دینول شوی. نوموړي بیګا مشال رادیو ته ویل د ګوند مشر بلاول بټو زرداری د مسعود لیدو ته د صوبې د زندانونو وزیر ناصر حسین شاه استولې او د مسعود د وکیل مصرف به هم بلاول ورکوي.
د بلاول چې دا وکیل التواسطو کوي ورته او د غور ته کوي وزیر واسط، دیس از ا ډیکلریشن په دې معاملې کې پولیس زموږ انډر نه دی.
د جنوري پر شلمه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر جلسې وروسته د سورابګوډ په تاڼه کې پولیسو د غورځنګ په 14 منتظمینو پرچه لیکلې ده. د سورابګوډ تاڼهدار راوزاکر مشال رادیو ته وویل د غورځنګ د پلویانو په ضد یې اف آی آر لیکلې خو د علمزیب مسعود نیول یې رد کړل.
مبینا ټاون تاڼه مخې ته د پی ټی ایم کسانو دا اوس پر لت وهلې ده. زه د هغوی سره په مذاکراتو بوخت یم، موږ تر اوسه څوک نه دي نیولي. غواړم د دوی سره خبرې هوارې کړو. زه امید لرم چې زموږ خبرې به رنګ راوړي او هر څه به سم شي.
هلته په ټویټر ځینې کسانو ویډیو خپره کړې ده چې پکې د پولیسو او په سپینو جامو کې ځینې کسان د غورځنګ له غړو سره بحث کوي او بیا علمزیب مسعود له ځانه سره بیایي، خو راوزاکر ویډیو ناسمه بلي. تر دې مخکې هم د کراچۍ په څلورو تاڼو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په 33 غړو او پلویانو مقدمې جوړې شوې دي چې پکې د غورځنګ مشر منظور پښتین، علي وزیر او نورالله ترین هم شامل دي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د پښتنو د حقونو لپاره سوله ییزه مبارزه کوي او د پاکستان له قانون سره سم جلسې غونډې کوي.
دا وجی راپور چې تاسو اورئ، موږ د حقونو خبره کوو، موږ په دغه وطن کې د حقونو د مبارزې خبره کوو او موږ د باچا خان، خان عبدالغفار خان چې کوم د عدم تشدد مبارزه وه دغې ونین منزل کېږي، په هغه حواله باندې خبرې کوو. د باچا خان د امن پیغام چې کوم دی یا د عدم تشدد پیغام چې کوم دی، هغه څنګه کولی شي چې هغه د دغې سیمې کې د امن چې دا کوم ستونزه ده دا هوار کړي یا په دې کې مرسته وکړي؟
ګورې جی، کچرې ریاست غوښتېدل او په اخلاص باندې غوښتېدل او د باچا خان د عدم تشدد فلسفه راخسته وي او خپل ګاونډیانو سره چې څنګه باچا خان په خپل ژوند وي چې موږ هر څوک بدلول شو خپل ګاونډي نشو بدلولې. زما سره په دغه په ګاونډ کې یو هندستان او یو ایران او یو افغانستان او چین سره خو زما له پخوانه تعلق خو دې درو ملکونو سره چې کم دینه زما تعلقات خونو او باچا خان بداوی چې که تاسو ګاونډي سره تعلق وکړو امن دی، دلته دا امن برازي او دا بر کومې لارې راځي؟ دا بر عدم تشدد لارې راځي. تاسو وګورئ چې د دې چونکی دا لار اختیار نه کړی شو، چونکی د اولنې ورځې نه افغانستان دشمن ریاست وګرځېد، چونکی د اولنې ورځې نه په ذهنونو کې دا خبره خوره شوه چې هندستان زموږ دشمن دی، دې خوا چې کوم دی نو ایران سره زموږ سره لږ ډېر تعلقات شو، هغه هم خراب شو. نو د هغې د وجې نه دوی بیا متبادل پالیسي به اختیار کړې، تشدد راوستې ده او د هغه تشدد دپاره یې پښتانه به طور خشاک استعمال کړل. او دا خشاک چې کوم دی نو په دغه پردی جنگ کې سوځيږي او اوسه پوری سوځي او د باچا خان د امن هغه کم خوب چې هغه بالکل پوره نشو یعنی که دوی د باچا خان دا یو د عدم تشدد او ګوندی سره د ښه تعلقات او د ښه اړیکو
پاکستان خان په نوم د خسور یو ماشوم څو ورځې وړاندې په ټولنیزو میډیا خبر شوی او میډیا کې ویلو چې د پاکستان امنیتي سرتیری د دوی د کور ستر ماتي. په دغه موضوع باندې د قبایلی ضلعو استادو په قومي اسمبلی کې خبرې کړې دي. ډاکټر صاحب دغه خبرې اورو چې دا مسله صدا ده، د حقونو خبره صدا، د غوښتنه صدا، او بیا به موږ د باچا خان چې کومه تحریک د حقونو د پاره او د اوس چې کوم هلې ځلې روانې دي د یو تجزیه هم کوو ګلالی اسماعیل سره خړومبې دا راپور اورو.
اسلام آباد کې د ګل پورس د قومي اسمبلی غونډه کې د قبایلی ضلعو غړیو علي وزیر محسن داول او د جمعیت علماء اسلام فیډلی مفتی عبدالشکور خپل ویناګانو کې د ساحوال د پیښې د غندلو ترڅنګ د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې د پیښې په اړه د کمیټې جوړولو غوښتنه وکړه او وی ویل چې چری د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو پر ضد به یې احتجاج پیلوي. په دې اړه مفتی عبدالشکور وی دی وی په خیسور شریف کې زموږ په عزت لاس اچولې شوی دی. جناب سپیکر دې ته لږه توجه ورکړئ، په خیسور شریف کې حیات نمې یو ماشوم بچی چې کوم داستان اورولې دی هغه دې لږ ایوان هم واوري. دا د حکومت او ریاست لپاره ننګونه ده. وزیر دفاع صاحب لږ د قبایلو فریاد هم واوره. نن زموږ ټول قبایل د وینو په اوښکو ژاړي. په دې کې هیڅ شک نشته چې زموږ د قبایلو سره ډېر ظلم شوی دی، نو د دې لپاره دې دا ایوان ضرور یو کمیټي جوړه کړي. په دې موقع د کورنیو چارو وزیر مملکت شهریار اپریدی په جواب کې ویل چې د داخله چارو د وزارت دروازې د دوی لپاره خلاصې دي، راډیشي دوی به مرسته کوي. دی وی نن علي وزیر رول د فاټا د هغه خلکو خبره وکړه چې نن تنگ شوی دي. د نن نه یو نیمه میاشت مخکې وزیر اعظم عمران خان صاحب د علي وزیر او محسن داول سره ملاقات وکړو. زه او پرویز خټک او امامت خان موږ دوی ته ورغلو. نو نن زه د ټول کام په وړاندې دوی ته دا وایم چې د داخله چارو وزارت دروازې خلاصې دي، تاسو چې چرته غواړې زه به در سره ځم. چا چې زما د پښتنو او پاکستانیانو سپکاوی کړی هغه به موږ یو مثال جوړوو، خو تاسو چې راځئ نه. په دې موقع د مفتی عبدالشکور وینا وا باید چې په قبایلو نور ظلمونه بند کړی شي. او دې لړکی د جمعیت علماء اسلام فیډلی نظر او پالیسی ډېره په ډاګه ده، او که دا سلسله ونه درول شوه نو په 28 جنوري چې کوم ملیون مارچ شروع کیږي هغه به د دې عمل پر ضد په تحریک کې بدل کړي.
پاکستان کې د بنیادی بشری حقوقو د دفاع مبارزه په دغه تناظر کې د باچا خان ونه منګ باس کو چې د نن مطلب 1900 شل پلسیزه کې یا شلمې پیړۍ په دغه پیل کې باچا خان کومه مبارزه کوله. نن پښتانه چې دی آیا هغه حقونه لري که نه لري؟ نن د دې مبارزه څنګه روانه ده؟ نن دوی د کومو چیلنجونو سره مخ دي؟ ګلالۍ تاسو ستړي مو شوې؟ په خیر
ډېره مننه.
ډېره مننه جی. تاسو دا راپور هم واورېده، دې کې د پارلمان د غړو خبرې هم واورېدې. مبارزه باچا خان هم کوله د شلمې پیړۍ په پیل کې، دغه مبارزه نن هم دوام لري. ستا څه تبصره ده په دې باندې ځکه چې تم د حقونو مبارزه کوې، ستا کوم چیلنجونه دي؟ آیا د باچا خان چې کوم سختې وي هغه ته چې کوم چیلنجونه وو هغه کم شوي دي که زیات شوي دي، نور پیچیده شوي دي؟ د کاروان څنګه روان دی؟
زمونږ به پښتنې سیمه کې وکړو نو ماته نه لګېږي چې زمونږ هغه کم یو سفر زمونږ باچا خان بابا شروع کړو د پښتنو د حق مبارزې کوله، نو هغه مبارزه اوس هم روانه ده ځکه چې د پښتنو کم صورتحال په پاکستان کې وو. د پاکستان جوړېدلو په ټایم کې مونږ ته دا پته چې څنګه کله پاکستان جوړ شو، د پاکستان د خبر زمونږ د آی ټیم کې برتر صبح سرحد وي د خبر پښتونخوا لومړی اسمبلی چې کومه وه نو په هغه کې هاٹ سپریډنګ وشو او زم خلک ټول نه اول چې کوم اقدام په پاکستان کې غیر آئینی او غیر جمهوري دامونه هغه د خبر پښتونخوا یا ټیم کې کوم سره د هغه اسمبلی سره شو هاٹ سپریډنګ شو او دلته د خدای خدمتګاران حکومت مات کړل شو او پښتانه کمپرستان چې کومه جیلونه ته لګیل شو. موږ ګورو نو اوس هم بیا د هغه نوم یو کال پس د بابړی واقع او سولا پاغه کې پسونه پښتانه چې کوم بالکل هغه بې وسلهي پښتانه او د خپل حق مبارزې کول نو هغه او چې شو ډیر کړي کشمیر ته داتې اوس موږ ګورو نو اوس ما کار روان دي چې د جنگ پرم باندې د دهشتګردي او یو خو وجه لکیږي او بل پرم دا چې د دهشتګردي کوم کومه تورونه په لګیدلې ده پرون موږ زه د قبایلي سمو جنکو سره ناست وم موږ په دې باندې خبره اتره کوله چې دا کوم مذهبي انتها پسندیده او دهشتګردي ده اند دې په خو باندې څه اثرات دي په هغه کې هر ښځې دا خبره کوله چې یو خو موږ د دهشتګردي په نوم باندې ډېر زیات اوجرې شو نن موږ سره بد کار دا کړل شو چې کله موږ په هر لاړ شو د پښتونخوانه بهر نو خلک موږ د دهشتګرد په نظر باندې ګوري د پاکستان نه بهر لاړ شو نو خلک پښتنو د دهشتګرد په نظر باندې ګوري لکه زمونږ د پښتون چې کوم آیډینټیټي ده هغه په ټول پښتون آیډینټیټي نه راځي او دهشتګرد آیډینټیټي جوړ کړل نو باچا خان بابا چې کومه مبارزه شروع کړه هغه اوس هم روانه ده کړم چې دا د هغه مبارزې وجه د کوم باچا خان بابا شروع کړې وجه په پښتنو کې د ځانګړي جذبه موجوده ده د خپل حقوقو جذبه یو پیژن کلوب کې موجوده ده او همیشه چې کله په دې پښتون خاوره کې موږ کتلې دي چې کله یو لیډر راپاسې دي یو مبارز راپاسې دي نو پښتانه د هغه ارد گرد راجمع کیږي هغه خبره ورسره مني او مخکې ورسره ځي او ځکه نه موږ ګورو چې پښتانه بیا راځي جمع دي د خپل حق خبره غواړي
پښتني ښځې په دې جنگ کې په دې بېقرارۍ کې د څه سره مخ ته پاغي باندې سوې او دغه د هواري د پاره پټولنه کې یا پریاستی کچ باندې یا قانوني لحاظ سره سکار روان دي کنه
په پاکستان کې د یو نېشنل اکشن پلان خو جوړ شوی دی هغه خپل د نېشنل اکشن پلان د دهشتګردي ختمولو لپاره نه غي باندې خپل کوم عمل نه دی شوی بلکې موږ ګورو چې دا غي پس او دې ملک کې راځي اقدامات غوښتل شوی چې هغه سره د دهشتګردي تنظیمونه او خیالات په لاره تمام رسیدلې دي دهشتګردي د دهشتګردي سوچ ختمولو لپاره الټر د لکه د نېشنل اکشن پلان په الټر طرف باندې عمل کړل دي او که خو زه ولې سره موږ خبرو کوو هیڅ قسم لا بده ملک پالیسي نشته چې یو ملک د جنگ روان دی د دهشتګردي روانه ده نه ترې خځې څنګه متاثر کیږي او د خځو د بار په کم خاص قسم اقدامات اوسل کیږي تقریبا چې کوم تعلیمي ادارو باندې د طالبانو د طرف نه حمله شوې نو د زر تقریبا پر زر تعلیمي ادارو باندې حمله شوې دي 150,000 جنکو تعلیم اثر انداز شوې ده د طالبانایزیشن د دهشتګردي په وجه باندې
وخت کم لرو نو خپل نمره توال او خپل پښتنه
السلام علیکم په دوه الله سګول اله اسماعیل ته او تاسو همکارانو ټول ته زما سلام دی په لنډ ټکو کې به خپل پښتنه راغونډه کما پښتنه مې دا چې منګه خدا او رو او لګیا دی او کیږي چې جنگ د سی وشو تر هغه د سی وشو له خو زه د ګول اله اسماعیل نه دا پښتنه لرم چې آیا دې تر هغه د مخنیوي د پار زمند د نسل له دې ځوان کول سره لو جوړیږي چې هغه هغه رول وکولو به یو د تر هغه یو د هر څه د بشرمې د دې پښتنو د
سی وشو زنده باد سوال پوه شو مګول اله لمقور کوم ګول اله دی وی چې ځوان کول به سکردار ده کید امن د پاره د ترقی د پاره د خیر د پاره
د ټول اهم کردار ماته د ځوانانو ښکاري په دې ترهګری ختمولو کې ځکه چې موږ داسې کتلې ده چې دا زموږ کم د شبګردي ده ان یو دې کې دوا لهر ورته ځوان دوا لهر دي یو لهر چې کوم ده د شبګرد اکټیویټیز د شبګرد پر درمیان دي او دا غي لاندې چې کوم لهر ده ان هغه د شبګردي هغه سوچ ده چې کوم د طالبانایزیشن سوچ ده نه ده زموږ د ځوانانو ډیر اهم کردار ده چې کوم د شبګردي او د انتها پسندي سوچ ده په دې ختمولو کې ډیر اهم کردار دی زمونږ خپل تنظیم اویر ګرلز چې کوم دی ان موږ نن نه لږ کال مخکې چې کله په سواد کې طالبانایزیشن شروع شو آیډین کې موږ د ځوانانو یو ګروپ جوړ کړ موږ ورته د ځوانانو د امن نت ورک په نوم باندې یوت پیس نت ورک په هغه کې موږ سره به تقریبا 2000 ځوانان چې کوم دی نو هغه کې موږ سره یو ځای کار کوي او بری کې موږ نور ځوانانو ته رسیدو او د دهشتګردي او د انتها پسندي سوچ دی نو دا ختمول باندې کار کوي ځکه چې موږ کې څومره پورې د عدم برداشت موږ کې سوري څومره پورې د عدم تشدد او د برداشت موجود دی او دغه مونږ نور پښتانه د جنگ په نوم باندې خپل وجنې امنو د زمونږ د پښتانه د ځوانانو د حکومت له لړۍ کې زمونږ په سیمو کې هم ترقیاتي پروګرامونه شي کنه زمونږ لپاره د هسپتالونو جوړ کړل شي زمونږ لپاره د کالجونو یونیورسيټیانو جوړ کړل شي مونږ ګورو په قبایلي سیمو کې څه پورې یو یونیورسيټي نه جوړه
ادم تشدد طرف ته تل امن طرف ته تل علم طرف ته تل دا ډېر ضروری دی دا خبره تاسو کوي ډاکټر صاحب دغه علم طرف ته ادم تشدد طرف ته چې مونږ زو د بادشاہ خان چې کوم تعلیمي ماډل دی دا غي لاندې بزو ځکه چې هغه یو دغه فکر او دغه سوچ عملی کړی دی د پښتنو په سیمه کې دغه ماډل څنګه دی د دې بنیادی نقطې کمې دي او د دې مرام څه دی
د دې جی بنیادی نقطې چې دی شاهین صاحب هغه درې دي یو خدا چې مونږه لخپل چې کوم مذهبي تعلیم دی نو هغه په پوهه حاصلول پکار دی. یعنی مونږ اوس هم چې کوم دی قرآن شریف پخوای وایو د ختمونو لپاره او د چپلو لپاره استعمالو. مونږ په دې د دې افاقي سبق باندې ځان پوهه کړی. میری باچا خان بدا وی په دې ځان پوهه کې بل هغه چې جدید تعلیم حاصل کې مونږ د دنیا نه د نړۍ نه شاته ځان نشو پاتې کېدی. مونږ که ځان پاتې کړو نو مونږ به ختم شو. مونږ خپل وجود پر قرار ساتی شو. نو دویم نمبر هغه دا وی چې ماډرن یعنی ساينټیفک ایجوکیشن چې دی دا زمونږ لپاره ډېر ضروري دی. دریمه خبره چې باچا خان کوله نو هغه به دا کوله چې ټیکنیکل ایجوکیشن ټیک ته زمونږ لپاره رسمي تعلیم هم ډېر ضروري دی. خو زمونږ لپاره زه چې تر څو پورې ټیکنیکل ایجوکیشن ته نیم ما چې تر څو پورې فن نه زده کړې زه به تر کومې پورې خپل بچو لپاره روزګار غواړم او د خلکو نه به غواړم. زه وایم چې زما تعلیم زما سکل زما فن هغه داسې شي چې زما بچي هغه واخلي او هغه ځان د روزګار پیدا کول جوګه شي. نو زه باچا خان د قدرې پیرامیټر فری پیراډایم ایجوکیشن سیستم غوښتو په هغه وخت کې مغوښتې دو. او که تاسو اوس هم ګورئ نو اوس هم د دې تری پیراډایم ضرورت دی. خصوصي توګه باندې ما ته د ټیکنیکل ایجوکیشن ضرورت دی چې ټیکنیکل زموږ یونیورسټي له اوسه پورې فعال نه ده. نو ټیکنیکل ایجوکیشن طرف ته تګ پکار دی چې هغه مونږه په خپلو خپو ودرئ.
ګلالې د باچا خان ونه نمانځل کیږي د خبرونه خره برخه ده. نو د ځوانې لیډر په توګه باندې د لارښود په توګه باندې د ځوانانو ستاسو پیغام دی په دې مقام باندې څه ویل غواړي دی ونه ته د تاریخ ته د سفر ته څنګه ګوري؟
زما د پاره ټول نه اهم خبر دا چې زمونږ پښتنې جنګي چې کوم دی هغه د دا خبره او په جنې چې کومه ترقی کول غواړي د پښتون هیڅ کوم باندې موږ ترقی کول غواړو. د جنکو تعلیم ډېر ضروري دی. دویم د جنکو سیاسي پوهه او د جنکو په سیاسي عمل کې شرکت ډېر ضروري دی. که موږ دا خیال کوو خزه او جنکۍ چې زمونږ د سیاسي جدوجهد صرف د سړو کار دی او صرف سړي به زمونږ جدوجهد کوي هغه به سیاسي غواړي د پښتنو. نو دا زمونږ سیاسي کمپرس تحریکونه کله هم کامیاب نشي کېدلی. په دې کې به موږ خزه موږ جنکو لکه په دې کې برابر راوتلي او موږ به په دې کې د پښتل د پښتون قوم حیثیت باندې بدل ته په دې خاور باندې خپل حق غوښتلي.
ډیر مننه کوم ګل الله اسماعیل او ډیر مننه کوم ډاکټر سویل خان تاسو دواړو قدرمند میلمنو چې وخت مو وستو موږ می ایجوکیټ کړو موږ سره خبرې وکړې. ډیر ډیر مننه تاسو هم ډیر مننه دا اوریدونکو هم ډیر مننه. هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسه.
د خانانو بس توایو چې خانان دې د خانانو بس توایو چې خانان دې ملنګا د پښتنو خپلو کې وران دې د خانانو بس توایو چې خانان دې د خانانو بس توایو خانان دی
خیال دا وقت دلتا چی قدم دی نو پا خیال دا ددی خاوری کانی پوٹی شہیدان دے ددی خاوری کانی پوٹی شہیدان دی ملنگا د پختنو خپلو کی اورا
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی